السلام علیکم، سهار مو بخیر. د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته ښه راغلاست. نن چهارشنبه ده، د 1401 هجری لمریز کال د لړم یا عقرب 15مه ده، چې د 2022 میلادي کال د نومبر له 14مه سره برابره ده. د ازادۍ رادیو خبرونې د تل په شان په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي. د هم په سر کې خبرونه. پام کې ده چې نن د افغانستان په اړه د مسکو په فارمټ کې غونډه د طالبانو د سرپرست حکومت د استازو په نشتون کې جوړه شي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د لړم په 13مه تاس خبري اژانس ته ویلي و چې د غونډې ته د طالبانو استازي نه دي بلل شوي. هغه یې دلیل نه و ویلی. د طالبانو حکومت ویلي چې د دوی نه بلل له روسیې سره پر دوه اړخیز تعامل منفي اغیز کوي او دا غونډه به نیمګړې وي. د طالبانو استازو د روسیې په کوربتوب او بلنه د مسکو د فارمټ په پروسګنه غونډه کې ګډون کړی و. په نننۍ غونډه کې د چین، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران، پاکستان، هند، قرغیزستان، قزاقستان او روسیې استازي ګډون کوي. له دې هیوادونو څخه یو هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یوناما تفریحي پارکونو، حمامونو او ورزشي کلبونو ته د ښځو پر تګ بندیز ته په اشاره په دې باب ژور اندېښنه ښودلې. د طالبانو سرپرست حکومت پر ښځو د محدودیتونو په ترڅ کې نجونې او ښځې تفریحي پارکونو، حمامونو او ورزشي کلبونو ته لتلو رسمن منې کړي. یوناما پرون ناوخته پر ټویټر ولیکل چې د افغانانو ټولو حقونو په ځانګړي ډول د ژوند ټولو برخو ته د ښځو د لاسرسي او د نجونو د تعلیم حق ته باید درناوی وشي. که څه هم د طالبانو حکومت ویلي چې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو ټولو حقونو ته درناوی کوي، خو انتقاد کوونکي وایي طالبانو د ښځو او نجونو حقونه عملا تر پښو لاندې کړي دي. له دې مخکې اروپایي ټولنې د تازه محدودیتونو وضع کول د ښځو له حقونو جدي سرغړونه بللې. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د دفتر ویان پیتر ستانو دوشنبه ناوخته پر ټویټر ولیکل له طالبانو غواړي چې له نړیوالو سره پر خپلو ژمنو عمل وکړي. ټاکل شوی د افغانستان د فوټبال تر 14 کلونو کم عمره لوبغاړي نن چهارشنبه د ازبکستان پر وړاندې مسابقه وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلی چې دا لوبه به د کابل پر وخت د ورځې په 11 بجو پیل شي. د افغانستان تر 14 کلونو کم عمره لوبډله توانېدلې چې د آسیا د مرکز د مسابقو په لړۍ کې ترکمنستان او ایران ته ماتې ورکړي. دا لوبې د نومبر پر 9مه په تاجکستان کې پیل شوې چې تر روانې شنبه پورې دوام کوي. ملګرو ملتونو په ایران کې د سولیزو اعتراضونو پر مهال د زرګونه نیول شوی کسانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې. د ایران رژیم په دې هیواد کې پر روانو اعتراضونو فشارونه زیات کړي دي. په ایران کې دا اعتراضونه اته اونۍ مخکې وروسته له هغه پیل شول چې د مهسا امینی په نوم 22 کلن انجلۍ د بشپړ حجاب د نه رعایت په تور ونیول شوه او وروسته یې د پولیسو په توقیف کې سا ورکړه. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر وایي په ایران کې یو نیول شوی معترض له مخکې په مرګ محکوم شوی دی. دفتر ویان جریمی لارنس پرون په ژنیو کې په یو خبري غونډه کې د ایران پر چارواکو غږ وکړ چې د سولیزو اعتراضونو په تړاو ټول نیول شوي کسان خوشی کړي. او ملګری ملتونه وایي چې د نړۍ نفوس پرون 3.8 میلیاردو ته ورسید. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې هند او چین د نړۍ تر ټولو زیات وګړي لري. د هند وګړو شمیر 1.3 میلیارد تنه اټکل شوی چې تر چین یو څه کم دی. نړیوال بانک د چین د وګړو شمیر 1.4 میلیارد اټکل کړی دی. ملګرو ملتونو ویلي چې هند به روان کال، یعنی په 2023 میلادي کال کې د نړۍ د تر ټولو زیاتو وګړو لرونکی هیواد وي. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د دې سهارنۍ خبری مجلې په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خبرو. د طالبانو حکومت د سپین بولدک په دروازه کې پر پاکستانی سرحدي ځواکونو د برید په تړاو څېړنې پیل کړي. افغان سوداګر وایي له دې پیښې وروسته د چمن د لارې بندېدل میلیونونه افغانۍ اقتصادي زیان اړوي.
د دروازې تړل کېدل تجارانو باندې ډیره بد اغیز لري. په دواړو خواو ته ګوري په سلګونو ټانکري موټرونه کنټینري ولاړې دي.
د بی پولې ډاکټرانو ټولنه ام اس اف وای په افغانستان کې روغتیایي خدماتو ته د خلکو اړتیا زیاته شوې ده.
موږ کوشش وکړو چې ډیر درمل افغانستان ته راوړو او موږ اشرافان تعداد مو زیات کړي ځکه چې مریضان ناروغان مو زیات شول.
پارکونو، حمامونو او ورزشخونو ته د ښځو پر تګ د طالبانو د محدودیتونو پر وړاندې د افغان میرمنو د اعتراض غږ نه دی غلی شوی.
هغه خواستي چې ښځې لري په افغانستان کې دا کوم غیر معقول خواستي نه دي، د اسلام سره هم په ټکر کې نه دي، فقط د آزاد ژوند غوښتل دي.
په خبرونه کې د نورو مطالبو تر څنګ ستاسو غږیز پیغامونه هم لرو.
زما د امارت څخه د ارزو ده چې د مرسته بند کړي، ځکه ډېر وینس پاکې راوستلې ده، وروڼه وو پلار وو هر څه په شر سره اخته کړي دي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربایم. د ټکنیکي چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو لومړی موضوع ته. د طالبانو حکومت وایي د نامعلوم وسلوال لخوا پر پاکستانی سرحدي ځواکونو د بریټ پټړاوي څیړنې پیل کړې دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد پر ټوټر لیکلی چې له دې وروسته به د ورته پیښو د مخنیوي لپاره هڅې کیږي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستانی چارواکو ویلي تر څو چې طالبان د دوی د سرحدي عسکر قاتل ورونه سپاري د چمن دروازه به خلاصه نه کړي. د موضوع نور حل په دې راپور کې
د طالبانو حکومت وایي پر پاکستانی سرحدي ځواکونو د یو نامعلوم وسلوال د بریټ په تړاوي څیړنې پیل کړي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر لیکلی چې د دې پیښې څیړلو لپاره یو لوړپوړی پلاوی ټاکلی. د مجاهد د ټویټ په یو برخه کې راغلی چې د طالبانو حکومت به هڅه وکړي چې له دې وروسته ورته پیښه رامنځته نه شي. دا په داسې حال کې ده چې له پیښې وروسته پاکستان د چمن سرحدي لار تړلې. په چمن کې د پاکستان کمشنر عبدالحمید زهری امریکا غږ ته ویلي تر هغو چې طالبان د دوی د عسکر قاتل ورونه سپاري د چمن لار به تړلې وي. د افغانستان په جنوب کې دا سرحدي لار د یکشنبې په ورځ د عقرب په 22مه نیټه هغه مهال وتړل شوه چې یو وسلوال کس د پاکستان په سرحدي ځواکونو ډزې وکړې چې په پایله کې یو پاکستانی عسکر ووژل شو او دوه تنه نور ټپیان شول. که څه هم د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د حمله کوونکي د هویت په اړه څه نه دي ویلي، خو په ټولنیزو رسنیو کې په دې اړه په خپره شوې ویډیو کې ښکاري چې ظاهراً یو طالب وسلوال په پاکستانی عسکرو ډزې کوي. پاکستان سرحدي مسؤلینو رسنیو ته ویلي چې د چمن سرحدي لار پرون د لنډ مهال لپاره د خلکو پر مخ پرانیستل شوه، خو په دروازه هیڅ سوداګریز لارې ته د تیرېدو اجازه نه ده ورکړل شوې. په همدې حال کې د پاکستان د مالی وزیر محمد اسحاق ډار د دوشنبې په ورځ په بهرنیو چارو کې د پاکستان د حکومت له وزیرې هینا ربانی کار سره افغانستان ته د خپل سفر په اړه خبرې کړي. د پاکستانی رسنیو د راپور پر بنسټ ډار ویلي چې هیواد یې تل افغانانو سره مرستې ته ژمن دی او له روانو ستونزو د راوتو لپاره د داسې یو چوکاټ جوړېدو ته لیواله دی چې په مرسته یې افغانستان له اوسنیو ستونزو راووزي. وړاندې له دې یو شمېر افغانانو له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې له دوی سره د پاکستانی سرحدي ځواکونو له ناوړه چلند شکایت کړی. له دې پیښې وړاندې داسې ویډیوګانې هم په ټولنیزو رسنیو خپرې شوې چې پر پوله له تیرېدونکو یو شمېر افغان میرمنو سره د پاکستانی سرحدي ځواکونو ناوړه چلند ښیي.
و موریدل چې د طالبانو حکومت وایي د چمن پر سرحدي دروازه د نامعلوم وسلوال کس لخوا د پاکستان پر سرحدي ځواکونو د بریټ په تړاوي څیړنې پیل کړې دي. له دې پیښې وروسته پاکستانی چارواکو د سپین بولدک چمن دروازه بند کړه. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې د دې دروازې بندېدل افغان سوداګرو ته د ورځې میلیونونه افغانۍ زیان اړولی شي. په بلوچستان یالت کې جوړه د چمن دروازه له تورخم وروسته د افغانستان او پاکستان ترمنځ مهمه تجارتي لار ګڼل کیږي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونوایي د سپین بولدک چمن دروازې د تړل کېدو له کبله نه یوازې افغان سوداګرو ته د میلیونونو افغانیو په ارزښت زیان اوړي، بلکې د افغانستان په بازارونو کې به د ځینو موادو د بیو د لوړېدو سبب هم سي. د دغه خونی د مدیریه هیئت غړي خانجان الکوزي پرون نا وخت ازادي رادیو ته وویل چې د دې دروازې تړل پاتې کېدل به د غذایی موادو د خوسا کېدو سبب سي.
د موټر لارې تر اوسه پورې بند ده او د خلاصو شوې نه ده. د زمونږ د لپاره لوی زیان دی. هله مې دا ده چې دا ډېر زر خلاص شي.
د سپین بولدک چمن دروازه وروسته له هغې وتړل سوه چې تېره یک شنبه یعنی د نومبر میاشتې په 14 یو وسلوال کس د پاکستان پر سرحدي پوځیانو ډزې وکړې. د راپورونو له مخې په نتیجه کې یو پاکستانی سرتېری ووژل سو او دوه نور ټپیان سول. له تورخم وروسته د چمن دروازه چې د پاکستان په جنوب غربي ایالت بلوچستان کې پرته ده د افغانستان او پاکستان ترمنځ مهمه تجارتي لار ګڼل کیږي. په چمن کې د پاکستان د کمیساری مرستیال عبدالحمید زهری امریکا ژغته ویلي تر هغو چې د پاکستاني سرتیرو قاتل دوی ته ونه سپارل سي د چمن دروازه به تړلې وي. په همدې حال کې خانجان الکوزی وایي سیاست باید له تجارت څخه جلا وګڼل سي.
گرچې موږ په کاراتو مراتو ویل دي چې باید اقتصاد د سیاست نه جدا شي، مګر متاسفانه هر وخت دا کار کوي.
تر دې مخکې هم چمن او ترخم دنشتو او یو لړ نور پیښو په صحنو بدل شوی دی. چارواکو نه دی ویلي چې د سپین بولدک چمن دروازه به تر کله تړلې وي. د فرانسې خبري اژانس راپور لمخې په زرګونو افغانان چې ناروغان هم ورسره دي پر دې دروازه اوښتو ته پته مدي. وړاندې له دې یو شمیر افغانانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې له دوی سره د پاکستاني سرحدي ځواکونو له ناوړه چلند څخه شکایت کړی.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې اندېښنې چې وایي د سپین بولدک چمن د دروازې بندېدل افغان سوداګرو ته د ورځې میلیونونه افغانۍ زیان اړولی شي. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د سپین بولدک چمن لار وروسته له هغه وتړل شوه چې د یکشنبې په ورځ یوه نامعلوم وسلوال کس د پاکستان پر سرحدي ځواکونو ډزې وکړې. د راپورونو له مخې د دې پیښې په نتیجه کې یو پاکستانی سرتیری وژل شوی او دوه نور ټپیان شول. ویل شوي د دې لارې بندېدل د دې سبب شوي چې هره ورځ د کرښې په دواړو خواوو کې سوداګرو ته د میلیونونو افغانیو په ارزښت زیانونه واوړي. زما همکار د افغانستان د سوداګرو او پانګونې د ټولنې له مشر نور الله مبارز سره په دې اړه مرکه کړې او په پیل کې پوښتنه ترې کړې چې د سپین بولدک چمن د لارې یا دروازې بندېدل یو سوداګر ته دقیقا څومره زیان اړوي.
د سپین بولدک او چمن د لارې تړل کېدل تجارتي نگانه د ډېر بدې اغېزې لري. په داسې یو حالت کې تاسو وینئ د افغانستان اکثره میوجات پاکستان هیواد ته استول کیږي، ترکاری باب دی، ترڅنګ د پاکستان نام داسې تجارتي اموال دي د سپین بولدک او د چمن د لارې نه افغانستان ته راوړل کیږي. په دې وروستیو کې د دروازې تړل کیدل تجارانو باندې ډیره بده اغېزه لري. په دواړو خواو ته ګورئ چې په سلګونو ټانکرې موټرونه کنټینرې ولاړې دي، نو دا واقعا یو ډیره بده پایله لري. هیله مند یم سې امارت اسلامي د ډیپلوماټیکو لارونه وکولی سي د پاکستان هیواد سره دغه مسله هر څه زر حل کړي، نه یوازې په تجارتي نگاه باندې، دلته عوام خلکو ته نه، په دواړو خواوو کې دلته قومونه پراته دي، پښتانه سره یو ځای پراته دي، مریضان دي، راکړوار کړه ده. یعنی پر مجموع کې دا یو بده پایله لري او که دا څومره په دې باندې وخت اوړي دا به نورې حمله کرکه زیاته کی.
پر پاکستان تر دې مخکې هم انتقادونه سوي چې اپټا تړون او نورو قراردادونو ته ژمن نه دی پاتې سوی. هر کال تورخم یا هم چمن لاری تړي په بیلابیلو پلمو باندې. البته پاکستان ولې دا کار په وار وار کوي؟
پاکستان همیش په مختلفه بهانو باندې په ډېر جزئي موضوعاتو باندې د تورخم لاره، د سپین بولدک لاره او د چمن لاره تړي. په داسې حالاتو کې د دروازې تړل کیږي چې کله د افغانستان د اموالو د صادراتو وخت سي، برخلاف د هغه قراردادونو چې دوی قراردادونه کړي دي واقعي ته ژمن پاتې سي، ولې له بده مرغه هغه سي چې باید دوی ژمن پاتې سي نه کیږي. هیله مند یم چې له دې نه وروسته داسې موضوعات مخنسي او باید تجارت تر سیاست پورې ونه تړي. باید تجارت د دواړو خواوو تر سیاست لري وي او د دواړو هیوادونو دروازې د ټولو تجارانو پر مخ خلاصې وي، او تر څو وکولی سي تجاران هم په آرام او په آزاده فضا کې وکولی سي خپل اموال صادرات او واردات وکولی سي. نو دوی که همیش په دغسې یو جزئیات وړو وړو مسایلو باندې دروازې تړل کیږي او د تجارانو توکي په دوړو خو کې درول کیږي یقینا په خاص کر افغان سوداګرو ته ډیر زیات ستونزې ولاړې ځکه افغان سوداګر ډیر متضرر شوي دي په دې وروستیو کې په مختلفو بهانو په مختلفو شکلونو د غټ تحولاتو همداسې نور ستونزو د وجې نه بانکي سیستمونو د وجې نه ډیر زیات متضرر شوي دي تر څنګې که داسې دروازې وتړل سي او پاکستان هم په موږ باندې داسې بې موجوبه فشارونه واردوي او په خاص کر په تجارانو واردوي زه فکر کوم دا به ښې پایلې ونه لري.
ستاسو نظر څه دی چې په دې برخه کې غوره حل لار څه کېدای سي؟
زما په هند حل لار به دا وي امارت اسلامي ته په کار داسې د ډیپلوماتیکو لارې نه دغه مسله د همیش دپاره حل کړي لکه څنګه چې ما مخکې یادوري وکړله تجارت باید تر سیاسته پورې ونه تړي او وکولی سي دغه ستونزې د تجارانو پر مخ د همیش دپاره خلاصې وي.
د افغانستان د سوداګرو او پانګونې د ټولنې مشر نور الله مبارز و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په افغانستان کې د بی پولی ډاکټرانو ټولنه یا ام اس اف وای له یو کال راهیسې د دوی د روغتیایي مرکزونو د مراجعانو شمیر څو ځلې زیات شوی دی. د دې ټولنې چارواکي وای دوی اړ شوي چې په ځینو ولایتونو کې د خپلو بسترونو او روغتیایي کارکوونکو شمیر زیات کړي. د بیلابیلو ولایتونو خلک شکایت لري چې په دولتي روغتونونو کې د ناروغانو سمه درملنه نه کیږي او شخصي روغتیایي مرکزونو ته د بې وسۍ له کبله تللی نه شي. په دې اړه نور تفصیل اسمت څاروان اوروي.
د اورسکان ولایت اوسیدونکو کریم الله وای په دې ولایت کې ګڼ کسان له روغتیایي خدماتو بې برخې دي او په لری پرتو سیمو کې وضعیت لا خراب دی. هغه ازادي رادیو ته وویل یو ولایت دا چې په خلکو کې بې وسلی زیاته شوې ده.
په روزګان خلک ډیر د روغتیایي خدمات څخه به برخې دي او اقتصاد ډیر کمزور حاصلات نه جخته سوي. موږ اقتصاد ډیر کمزور دي، باید دولت هم دې ته دغه پاملرنه وکړي چې اقتصاد کوي کې
یو بل کوچای چې وخت نا وخت له یو ولایت بل ته کډه کوي وای د دوی په 2 کیلومتر کې هم روغتیایي مرکز نشته. هغه بیل دي چې خپل نوم واخلي په ترين کوټ کې ازادي رادیو ته د خپل ستونزې کې سوال وکړي.
نفس چې کلمت نه نه بل هغه ما وویل چې وګولې سپلاتون پیدا کی یو لا کا و پیدا کی کوڅه رما د غلا د هغه مال تعال وایال فری پیدا لدې کوم ځان را سوال د خو نا و څه در امنده خو دې تر اوتار کړی اقام فقدای د کوم اثر بالغ کړی څه د لیدې بل څه د ارقام باندې نه کوم.
په بیلابیلو ولایتونو کې خلک د روغتیایي خدماتو له کموالي او نشټوالي په داسې حال کې شکایت کوي چې لکه طالبانو د 2020 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان ولکټینګه کړې د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو نړیوالو ادارو د افغانستان د روغتیایي سیستم د خرابېدو خبرداري ورکړې ده. په افغانستان کې د بی پولی ډاکټرانو ټولنه یا ام اس اف افغانستان وای دوی هم له 1500 میاشتو راهیسې په ګڼو ولایتونو کې د خپلو بسترونو او روغتیایي کارکونکو شمیر زیات کړی دی. د بی پولی ډاکټرانو ټولنې د طبي چارو مرستیال تنظیمونکي ډاکټر وحید الله حاتم ازادي رادیو ته وویل دا کار یې څو علتونه لري.
شته روغتیایي سیستم چې کوم په ولایتونو کې دی هغه اغېزمن شو لکه د هغوی بودیجه یا مثلا نور ستونزو سره مخ شول او خدمات متاثره شول، هغوی سپلای متاثره شوه، نو دلته خدمات په هغه کچه باندې نه ارزه کېدل کوم مخکې چې دغه نو دې تغییراتو نه نو مریضان د دې وجې نه چې مثلا هغوی لاسرسی ولري هغوی مستقیما زموږ روغتون ته راتلل، نو دا وجه وه چې زموږ روغتون باندې فشار زیات شو، دوا ضرورتونه زیات شول، موږ کوشش وشي ډیر درمل افغانستان ته راوړو او موږ اسټافان تعداد مو زیات کړي ځکه چې مریضان ناروغان مو زیات شول، نو دغه عمده اغیزه وه موږ په قانون باندې او دغه چیلنج سره اوس هم موږ مخامخ یو.
نړیوال بانک په ساور کې د افغانستان له روغتیایي نظام سره د 150 بلیون ډالرو په ارزښت مرسته اعلان کړه. تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان د روان مریض کال په سنبلی کې خبرداري ورکړې و چې د افغانستان روغتیایي نظام بشپړ سقوط ته نږدې شوی دی. پر افغانستان د طالبانو د اول کې ل بیا ټینګېدو وروسته له افغانستان سره د نړیوال ټولنې مالی مرستې هم کمی شوې چې د موضوع د افغانستان روغتیایي نظام هم اغیزمن کړ. د طالبانو د روغتیا سرپرست وزیر ډاکټر قلندر عباد له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي دوی هڅه کوي روغتیایي خدمات د افغانستان ټولو برخو ته ورسوي.
له خبرونو ور اخوا
د ازادي رادیو د سهارنۍ خبری مجله په دې برخه کې د لویدیز مطبوعاتو ته کتنه کوو او ګورو چې په خپل پانو کې د افغانستان په اړه کوم مطلب خبره کړي. د امریکا چاپ واشنگتن ټایمز ورځپاڼې د شرعي حدودو د عملي کولو په اړه د طالبانو د مشر وروستي ټینګار ته کتنه کړې او لیکي چې د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان یو ځل بیا د جنایتکارانو لپاره د اعدامونو او د وجود د غړو د پرې کولو سزاګانې ورکوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پروانه اونۍ کې پر ټویټر ولیکل چې د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده له یو شمیر قاضیانو سره په کتنه کې هغو ته سپارښتنه کړې چې د ځانګړو جرمونو لپاره د شریعت له مخې احکام جاری کړي. حدود او قصاص د شریعت هغه احکام دي چې طالبانو په نوې ملسیزه کې هم د بیلابیلو جرایمو لپاره تطبیقول. واشنگتن ټایمز د طالبانو په تیر ځل واکمنۍ کې د عدلیه له وزیر مولا نور الدین ترابی سره د اسوسییټډ پرس خبری اژانس د 2023 کال د مرکې یو برخه نقل کړی ده چې نوموړي ویلي طالبان غواړي مجرمانو ته د قرآنی احکامو پر بنسټ سزا ورکړي، خو هغه دا یادونه هم کړې چې ښایي دوی دا ځل شرعي احکام په عام محضر کې تطبیق نکړي. ورسپانه د شرعي احکامو په اړه د ټکساس په هنتون د حقوقو د پوهنځي هغه څېړنه یادوي چې وایي د قصاص په قضیو کې اکثرا د متضرر خپلوانو ته واک ورکول کیږي چې خپل غچ واخلي او یا خونبه ترلاسه کړي. واشنگتن ټایمز وړاندې لیکي دا اعلان داسې مهال کیږي چې د طالبانو حکومت د تیرې یوې اونۍ په ترڅ کې سپورت خونو، عمومي حمامونو او پارکونو ته د ښځو پر تګ هم بندیز لګولای. یو ریجیا ریویو خبرونه له طالبانو سره د امریکا د حکومت د مالی مرستو په اړه یو مطلب خبر کړی چې سرلیک دی طالبانو د بایدن یو میلیارډ ډالر لاتري وګټله، خو خبرونه په عین حال کې پوښتنه کوي چې دا پیسې چیرته ځي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د سرمفتش ادارې یا سیګار د روان کال د اکتوبر په 13مه کانګرس ته په خپل درې میاشتنی راپور کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو پر اوروسته موده کې له طالبانو سره د متحدو ایالاتونو د 1.1 میلیارد ډالرو مالی مرستې خبره افشا کړه. د یوریجیا ریویو مطلب زیاتوي تر ټولو دردونکې لا ده چې د وزارتونو په کچه ادارو په دې برخه کې د سیګار له څېړنو سره له همکارۍ ډډه وکړه. خبرونه د باراک اوباما د ولسمشری په لومړی دوره کې د فلسطین له حماس ډلې سره چې تروریستي ډله بلل شوې 900 میلیون ډالر مرستې ته د اشاره په ترڅ کې لیکي چې ښاغلی بایدن دا پانه له همغې دورې څخه میراث اخیسته او د امریکا له قسم خوړلې دښمن یعنی طالبانو سره د همکارۍ د ترلاسه کولو لپاره هڅه کوي. یوریجیا ریویو د لیکوال جت بابن له قول لیکي چې نوموړی وایي دای د سپینې مڼۍ د دې ساده ګمان په اړه څېړنه کوي چې ګنې کولای شي د امریکا دښمن ته د بډو په ورکولو سره جیوپولیټیک امتیاز ترلاسه کړي. له ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. قدر منوریدونکو لکه خبرونو کې مو چې واوریدل د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یوناما تفریحي پارکونو، حمامونو او ورزشي سالونونو ته د افغان خځو پر تاک د بندیز په اړه اندېښنه ښودلې. د پر خځو او نجونو د طالبانو د زیاتیدونکو محدودیتونو د لړۍ وروستی مورد دی چې ورباندې انتقادونه شوي. زما همکار له ګلالۍ ساپۍ سره چې په تیر جمهوري نظام کې د ولسی جرګې د استازې په توګه همکار کړی په دې اړه مرکه کړې. میرمن ساپۍ د مرکې په پیل کې د یوناما د دې اندېښنې پر اهمیت خبرې کوي.
ملګرو ملتو سیاسي دفتر د طالبانو په دې اخري بندیزو باندې خپل اندېښنه ښودلې ده او دا ډېر مهمه ده چې باید هم اندېښنه وښودل شي او سیاسي فشارونه باید په دې باندې ډېر شي، ځکه چې طالبانو نه یوازې ده چې د تعلیم او د کار حق د ښځو نه اخیستی، اوس د سا ایستلو حق هم ترې نه اخیستی. حتی دغه حق چې یو ښځه باید لاړ شي ورزشي سالون ته او خپل د صحت دپاره ورزش وکړي، دا هم ورته اجازه نه ورکړي. د نظافت دپاره باید عوام ته لاړ شي، دا حق هم ترې نه اخیستل شوی دی. او د تفریح او د روحی آرامش لپاره هم پارکو ته
تور ته اجازه نه ورکړي، دا یو مستقیمه د خود سره دښمنی ده. او دوی په دې کار باندې یاده چې د ناپوهۍ د مخنی کوي، او یاده چې دوی غواړي د خلکو اندېښنې نور راوپاروي، او په دې صورت باندې خپل هغه دښمني چې د ښځو سره دی لري نور هم بربنده کړي. متاسفانه دا د منلو وړ نه دی. باید درس زر ټول مسؤول ارګانونه سیاسي لارو د هر لارې چې کېږي باید په طالبانو باندې فشار وارد کړي چې خپل د دې کارونه لاس په سر شي.
په دې ورستوي کې په لسګونو افغان شیزنه فعالانو په یو لیک کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د خپلو اندېښنو په باب څرګندونې وکړې. امنیت شورا د افغان ښځو په باب څه کارونه کولای شي؟
ګورو چې په دې اواخرو کې د ښځو فعالانې هم امنیت شورا ته خپل اندېښنې ښودلې وې، او د دې اندېښنو دپاره د امنیت شورا نه غوښتل شوي وو چې باید لاس په کار شي. معلومدار چې موږ هغه خواستې چې ښځې لري په افغانستان کې دا کوم غیر معقول خواستې نه دي، دا د اسلام سره هم په ټکر کې نه دي، فقط د آزاد ژوند غوښتل دي، اسلامي او شرعي حقوق غوښتل دي، د تعلیم حق دی، د کار حق دی، د اجتماعي شتون حق دی چې باید په اجتماع کې د شتون لري. متاسفانه ورځ په ورځ دا حقونه د ښځو نه اخیستل کیږي. امنیت شورا ته لازمه ده چې باید سیاسي فشارونه په طالبانو باندې نور هم زیات کړي.
هغه څه چې د ښځو او نجونو حقونو ته د طالبانو ناپامي ګڼل کیږي، څه فکر کوي چې د ولس او طالبانو ترمنځ څومره نور فاصله ایجادولای شي؟
د ښځو او نجونو حقوق ورځ په ورځ موږ ګورو چې پامالیږي، او کورنۍ اکثرا مهاجرتو ته مجبور کیږي، ولې چې هر مور پلار هیله لري چې اولادونه تعلیم وکړي، تحصیل وکړي، آرام ژوند ولري، د صحي امکاناتو نه برخمن وسیږي. دا چې دا رقم بندیزونه ورشي، یا دا چې مرحل مجبور دي چې مهاجرت وکړي، یا دا چې لاس په کار شي، او مستقیما یو انقلاب ته ځان برابر کړي. هر څومره چې فسخګیری په ملت باندې ډېر شي، همغونه نفرت د حکومت په مقابل کې نور هم زیاتیږي، او دا نفرتونه نور هم د فاصلو د ایجادولو سبب ګرځي. که طالبان په دا رقم باندې مختلف شي، زه فکر نه کوم چې یو وګړی د افغانستان به هم دا رقم حکومت ولري خوشاله
وسی، او یاده چورسره مخالفت ونی. د تیر جمهوریت نظام د ولسی جرګې غړي ګلالی ساپی له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د هم د خبري مجلې په پای کې ستاسو غږیز پیغامونه.
زه عبدالملک د هلمند ولایت نه د لوی رسالې سره تاسو ته پیغام پیښدم. زما دا پیغام دی چې دا غمرستي چې راځي، او دا غل مسکینان پر نامه باندې، او دا بزګر د شخړو پر نامه باندې، دا هغه خلک چې په حکومت کې رتبه ولري، او یا دا کوم خانان خلک یو درا وخت پر څوک په خبرې لانه شار وخت دی خپل وند پک شو واخل، بیا که چیرې چاته ورسېدل خو ورسېدل فنی د چانه نوم نیوشته کی، نو د چانه نوم نیوشته کی نه، او چاته وای دا مرسته کی چیرې دی د غریبانو د دغه مسکینان د پر راوتل دي.
شنه خو د میوند څخه اړیکه نیولې ده، نو زما د امارات څخه د قرض ارزو ده چې له مرسته بند کی، ځکه ډیر وینځ پکې راوستل دي په کورو کلی کې خپل ورونه و پلارو هر څه په شر سره اخته کړی دي. نو زما دا غوښتنه ده چې دا امارات سچ دا بند کړي دا انده ده.
رئیس ابن عمت الله د هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ څخه خبره کوم. د ګرمسیر ولسوالۍ سړک ډیر خراب دی. زموږ هیڅ کرنیز توکي ولایت مرکز ته نه رسیږي، او حال دا چې مریضان ملاتړ ولایت ته نه رسیږي، ډیر د ستونزو سره مخ دي. جوړ سړی مریضیږي. موږ د اسلامي امارت د مشرانو څخه او د خارجي ډونرانو موسساتو څخه دا غوښتنه چې د ګرمسیر لور سوالي سړک په شتو غراته جوړ کړي.
زله پکتیا نه رئیس خان خبره کوم. دا کوم مرستې چې روانې دي مخکې هم تکرار درته کړی وو چې دا په شفاف ډول نه رسیږي خلکو ته. هغه خلک چې په کلي کې پیسې دار وي، سفارشیان وي، هغه وګوري انجینران هم رشوت خواړي دي، د کلیوال هم رشوت خواړي دي، غریب سړی والا کڅوک پښتنم کوي. یو دوه کس غریبان رولي کوي ورته چې نور دلته نست. نو له طالبانو څخه مې دا درخواست دی چې باید په دې پسې وروسته هم یو څه آیاتان راولېږي، کور په کور وګرځي، پښتنه وکړي، زده د چا نوم لیکلی ده، څوک پاتې دي، دا لیکل شوي پیسه داره دي، غریب دي، حقدار دي، څه رقم خلک دي، خو چا پیسې لري، وس لري، کرایه لري، بازار ته مورمنډي کې موټر لري، ولیکي آ غریب لا خبرم پینې، یا په یو مجبوری باندې لګیا، یا مریض وي،
او یا خبر نه بس هغه کې پاتې
دا مل تاسو نه مننه چې دا تر مشرانو پورې ورسوي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00040 22 11 24 201.